پیام شما نظر شماست.
احمد چبرم د ازادي راډیو د شپږو بجو د خبرونه دا اوریدونکو هر کله کوم مخکې تر دې چې د خبرونه مطالب تاسو ته معرفي کړم. خبرونه د کډوالو لپاره د جرمني د حکومت کمشنر لدی هواده د حق افغان کډوالو د ایستلو غوښتنه کړې چې د دوبی د رخصتیو لپاره افغانستان ته ځي. یواخیم سټامپ د سرګندونه د حق تازه راپور په خبرګون کې کړی چې وای په جرمني کې ډیره زرګونه افغان پناه غوښتون کې د دوبی رخصتي په افغانستان کې تیروي. شغل سټامپ ویل جرمني باید نړیوالي وګړ پالنې ترشمن وي، خو د هغه په وینا دا هیواد احمق هم نه دی. دا راپور د یورپین کانزرویټیف په نوم په پاڼې پروند د جرمني د آر ټی ایل تلویزیون په حواله خپور کړ. په راپور کې راغلي چې دا رسوایی د مهاجرونو د مخالفو ګوندونو هغه استدلال پیاوړی کوي چې وایي ډیری کډوال د جرمني د مهاجرت له سیستم څخه ناوړه استفاده کوي او یوازې په ګټو پسې لویدیځې اروپا ته ځي. په ترکمنستان کې د ټاپي پروژې مشر محمد مراد امانوف د دې پروژې د چارو د پرمختګ لپاره د طالبانو له حکومت د لا زیاتې همکاري غوښتنه کړې. د آذربایجان ترند خبری آژانس چې د منځنۍ آسیا او قفقاز اړوند خبرونه خپروي پرون راپور ورکړ چې ښاغلی امانوف د سرګندونې په افغانستان کې د ترکمنستان له سفیر خوجه اوزوف سره یو ځای د طالبانو د حکومت د بهرنیو چارو له وزیر امیر خان متقی سره په کابل کې په یوه کتنه کې کړی دی. د راپور له مخې ښاغلی متقی په دې کتنه کې ویلي دي چې د ټاپي د چارو پرمختګ د دوی د حکومت له لومړیتوبونو څخه دی. د ترند آژانس راپور د ښاغلی امانوف له قوله زیاتوي چې نوموړی وایي د ټاپي د نلیکې د رغونې چارې د ترکمنستان له لوري د افغانستان تر سرحده پورې رسیدلې دي او د افغانستان په قلمرو کې د دې پروژې د پیل لپاره تیاری نیول شوی دی. د ټاپي لویه نلیکه د ترکمنستان ګاز د افغانستان له لارې پاکستان او هند ته رسوي. د دې پروژې د رغونې چارې د 2015 کال په ډسمبر کې پیل شوې. د ګډو رسمي ورزشونو یا MMA افغان لوبغاړی عبدالکریم بدخشی تیره شپه د خپل تاجکستاني سیال آیت الله مومنوف په وړاندې ماتې وخوړه. په دې لوبه کې چې د ACA د سازمان لخوا د روسیې په پلازمینه ماسکو کې وشوه، بدخشی په دریو راوندونو کې د امتیازونو په حساب ماتې وخوړه. کریم بدخشی له دې مخکې ولوبې کړې وي چې دوه یې بایللې وي. پاکستانی چارواکي وایي چې پرون په بلوچستان ایالت کې د 15 کسانو مړی چې د برېښنا له ویستنې راځوړن شوي و موندلې دي. د چارواکو په وینا دا مړی پرون سهار د افغانستان ویران پولو ته نږدې د دالبندین ښار د کالج په ودانۍ کې ترلاسه کړی دي. یو سیمه ییز چارواکی عتیق شاه وانی فرانس پرس ارجنټ ته ویلي دي چې دا کسان مخکې په ډزو ویشتل شوي او بیا راځړول شوي دي. نوموړی زیاتوي چې دا کسان به احتمالا د پنځشنبه پورې وژل شوي وي. بلوچستان د وګړو شمیرې چې د وګړو شمیرې د پاکستان د نورو ایالتونو په پرتله لږ دی، د هغه وسلوالو ډلو ځاله ده چې ځینې د خپلواکۍ او ځینې نور د سیمې له طبیعي زیرمو څخه د ډېرې ونډې غوښتونکي دي. په دې سیمه کې توندلارې اسلام پالې ډلې هم فعال دي. ازادي راډیو په انټرنیټ کې په ازادي راډیو ډاټ کام کې اورئ. د بشری حقوقو د سر سازمان د ملګرو ملتونو غوښتنې چې په افغانستان کې د بشری حقوقو د سرغړونکو په اړه تحقیقات وکړي. وړاندې په خبرونه کې تفصیل درکو. پروزګان کې وچکالی پر کرهڼې منفي اغېز کړی.
د دولت سمداغه غوښتنه د ورج د دمن راته بستا کې د دمن راته وته د ګورګر دو جمع او بتوري به یې ځک
دا به هم واو.
ISKP continues to expand its activities.
د دایښ د خراسان ولایت څنګه د خپل فعالیتونو پراختیا ته دوام ورکړي.
په یو تفصیلي راپور کې دا واوري چې دایښ خراسان څنګه په افغانستان کې څه کړی دي او څه تهدیدونه یې رامنځته کړي. تر دې شیبي
د ازادي رادیو خبري ټولګه
د بشری حقوقو د سر سازمان په افغانستان کې د بشری حقوقو د اوسنوي او تیرو سرغړونو د چیړنې لپاره د ملګرو ملتونو د بشری حقوقو د شورا د اقداماتو غوښتنه کړې. د هیومن رائټس واچ د افغانستان د څنګ چیړونکې فرشتي عباسی د نړۍ له هغو دولتونو چې له طالبانو سره تعامل لري وغوښتل چې د افغانستان اوسنوي واکمنانو ته د خبرور یاد کړي. تفصیل په دې راپور کې.
د بشری حقوقو د څار سازمان یا هیومن رائټس واچ د ملګرو ملتونو د بشری حقوقو له شورا څخه غواړي چې د افغانستان د اوسنۍ او پخوانیو بشری سرغړونو د څېړنې لپاره د یو ځواکمنه نړیواله اداره جوړ کړي. د دې سازمان د افغانستان د برخې څېړونکي فرشتې عباسی پرون پر افغانستان د طالبانو د بیا ځلي واکمنېدو درې میکلیزې ته د اشارې پترڅ کې پر خپل ایکس پانه په یو ویډیوي پیغام کې وویل چې د بشري حقوقو شورا د داسې یوې ادارې د رامنځته کولو اقدام پر روانه سپتمبر میاشت کې په خپل راتلونکي غونډه کې وکړي. اغلی عباسی پر مرستندویو هیوادونو غږ وکړ چې پر افغانستان واکمنو طالبانو ته د ټولو بشري سرغړونو په تیره د ښځو او نجونو پر وړاندې د تبعیض عواقب وریاد کړي.
Governments engaging with the Taliban should consider
هغه حکومتونه چې له طالبانو سره تعامل کوي باید دوی ته پرله پسې یادونه وکړي چې لخوا او وینجن او ټول افغانانو سره د دوی ناوړه چلند نړیوالو قوانینو لمخې د افغانستان لمکلفیتونو سرغړونه ده. د ملګرو ملتونو د بشري حقوقو شورا باید پر روانه سپتمبر میاست کې په خپل غونډه کې د داسې وزواکمنې نړیوالې ادارې رامنځته کولونه ځندوي چې په افغانستان کې له بشري حقوقو د وسنۍ او تیرو جدي سرغړونو لټولو مسولو کسانو سره حساب کړي.
اغلی عباسی همدراز لمرستندویانو غواړي چې د هغو افغانانو د لاسنیوي په هدف مرستې وکړي چې حقوق یې له خطر سره مخامخ دي او باید ژمنه وکړي چې د افغانستان د بشري بحران لپاره به دایمي حل لارې راوباسي. د زمري څلورویشتمه پر افغانستان د طالبانو د بیا واکمنېدو درېیمه کلیزه وه چې طالبانو د خپلې بریا د ورځې په توګه په درز سره ولمنځله. خو د بشري حقوقو نړیوالو او کورنیو ډلو او فعالانو یو ځل بیا پر طالبانو نیوکې وکړې چې په تیرو دریو کلونو کې د ټولو افغانانو خو په خاص ډول د نجونو او ښځو حقونه تر پښو لاندې کړي دي. د بخښنې نړیوال سازمان امنیسټي انټرنیشنل وویل چې افغانان له درې کلنې ناحل شوې ناهیلې سره مخامخ دي. د ملګرو ملتونو یونسکو ادارې وویل چې طالبان له زده کړو د څوارلس لکه افغان نجونو په محرومولو سره د یو نسل راتلونکي له خطر سره مخامخ کړي. د جرمني د بهرنیو چارو وزیر وویل طالبانو په تیرو دریو کلونو کې د میلیونونو افغان نجونو او ښځو هیلې مړاوې کړي دي او د ملګرو ملتونو د کارپوهانو ډلې وویل په تیرو دریو کلونو کې د افغانانو پتیره د خځو او نجونو حقونه د داسې یو رژیم لخوا چې مشروعیت نه لري تر په هولندي شوې دي. طالبان د دې او نورو انتقادونو په جواب کې وایي چې د دوی حکومت د اسلامي شریعت پرانا کې د خځو نجونو او نورو د حقونو خوندي کولو ته ژمن دی.
د سهار لشپګو د مخام تر شپګو بجو په لندو چپو 1921 او 25 مترو
ازادي رادیو څلور وش ساته.
روزګان کې د وچکالۍ لامل د خلکو باغونه د وچېدو له ګواښ سره مخامخ دي. کروندګر او بڼوال وایي سیندونه وچ شوي او حاصلات یې سخت زیانمن شوي دي. دوی دا ادعا هم کوي چې د اوبو د کمښت له امله کروندګر شنه جوار، ریبی او څارویو ته یې ورکوي. د روزګان شاوخوا 90 سلنه خلک په کرنه او مالداري بوخت دي. په دې اړه راپور لرو.
دا د دیرش کلن رحیم الله دی چې له خپل بل ملګري سره د ترینکوټ شاراډ وند د ابردی په سیمه کې د ترینکوټ سین په منځ کې ساکن دی چې د خپل کښت او باغ لپاره اوبه ورڅخه راوباسي. د ترینکوټ دا سین چې په میلیونونو جریبا سلخیز مځکه او باغونه یې اوبول اوس وچ سوی دی او دغلته خلک په اکثرو سیمو کې خپل باغونه او کښتونه اوس د څاګانو او برمو په مرسته خړوبوي. رحیم الله آزادی راډیو ته وویل
د لامل د وچکلې د وره دمونه منسته ورود مو وچتی و دغه پخته په دمزکه کې دغه د چانانو تکاجو دغه جواری مو کړی دغه په بو ګرد ورځ پخته ای دولت سم دغه غشتنه د وره د دمونه راته بستا کې دمونه راته وتل ګور ګرد دو جمع او به تورې به یې ځک چور دامه دغه بیا مرجه ته ضرورت نه لري ورور دغه مدو دولت اسه د حکومت اسه مدغه غوښتنه.
محمد داوود بیا بل کروندګر او بڼوال دي چې د خپل باغ د خړوبولو لپاره په ترینکوټ سین کې ساکن دلی دي. دای د سولرین دارو په مرسته وبره پورته کوي او خپل باغونه پرې خړوبوي.
دا د کښتګری کاروبار کوم د جواریم د دې وښه وسم د دې څا شروع کړی دي. حکومت اسه دایله کوم چې مرته دم راوتل دا وچکلی عامل دي.
وچکلی یعنی ډیره ده
و وچکلی به خیر ډیره ده و رسیدل کښتې تر څو غره د دیوال په مخ باندې دا دی وچس وشتنه مداغه چې کومه کر سره وکیز مر سره
په ویالو کې چې کومې په کم اندازه اوبه موجودې دي کروندګرو پرې نوبت کړي دي. هر بزګر ته په اونۍ کې یو ځل نوبت ورسیږي، هغه هم یوازې یو ساعت. سردار ولی شیراغا د اروزګان مرکز ترینکوټ ښار اړوند د سپیدخار د سیمې اوسیدونکی دی چې سږ کال من یې د خپل شاوخوا 50 جریبه آبادې ځمکې څخه یوازې په نیم جریب ځمکه باندې بینډۍ او رومیان کرلی دي. شیراغا ته د همدې نیم جریب ځمکې د خړوبولو لپاره یو ساعت وخت ورکول کیږي چې په خبره نیمه دغه آباد مځکه هم په دومره وخت کې نه خړوبېږي.
د هول د دهکان یمه دا شاوخوا دی ته خپله وینې دا ما د پالیس کرلی تیر کلو په پرتله ډېر لږ دی. په حال ته ښه اوبه وي، خو اوس غنم جواري هم په نور مځکې کرله. په ټوله مځکه کې ما پخوا شپږ خواره وخواره یو جواري اړوله، یو خواره نیم خواره ما شړی د هغه څه دغه قدر کې پالیس ما شش کال کرلی د نه اوبو د لاسه. ستونزو سره دوغ اونۍ مخامخ یم. پخوا به م وروره غنم کنه اوس ورڅک یدی شم خوړی د جوړه د لاس شش کال نه جواري سته هیڅ شی نهسته. نو ډېر دغه څه د غلیه سره ډېر مخامخ مانا غنم شینسته.
د کروندګرو او بڼوالو ترڅنګ په اروزګان ولایت کې نور عام خلک هم په کورونو کې د څښاک د اوبو له کمښت سره مخ دي. په ډیرو سیمو کې په کورونو کې څاګانې وچې سوي او یا هم اوبه ډیرې زیاتې کمې سوي او لاندې تللې دي. ډیر خلک په کورونو کې د څاګانو د وهلو توان هم نه لري، ځکه چې عادي برموهنکي شرکتونه له 40 څخه تر 1,00,000 افغانۍ پورې پیسې غواړي. د اروزګان ولایت لپاره د طالبانو د کرنې او مالداري ریاست ویان عبدالمنان فاروقی هم مني چې په دغه ولایت کې سږ کال بیا هم ځمکې وچکالۍ ځپلي، خو ادعا کوي چې دوی په ګڼو سیمو کې چیکډمونه جوړ کړي او پلان لري چې ګڼ نور چیکډمونه هم جوړ کړي. دوی وایي پلان شته چې ډیر ژر به د غاجان بند هم جوړ سي.
کله چې هوا پر تبدیدو سي نو د اوبو له کمښت سره اروزګانۍ ولس مخامخ سي، چې د دې لپاره موږ تل هڅې روانې ساتلې دي او تل هڅې همدا کوو چې د دې د اوبو د ذخیره کول دپاره چې هغه چک ډمونه ورته ویل کېږي، واټر شټونه ورته ویل کېږي، چې دغه موږ جوړ کړو او دغه سیلابي اوبه رامهار کړو. نو انشاءالله پلان مې هم دا دی چې د وزارت مقام سره مې دا خبره شریکه کړې. د وزارت مقام انشاءالله اطمینان په دې حق راکړی دی چې موږ تاسو ته بودیجه درلیږو د چک ډمو پر مورید باندې.
اروزګان ولایت د افغانستان له هغه ولایتونو څخه دی چې شاوخوا 90% خلک په کرنه او مالداری بوخت دي او له همدې لارې خپل اقتصادي چارې پوره کوي.
ازادي راډیو ته غوږ ونیسئ، تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمې او نړۍ له حالاتو خبر کړئ.
په غزه کې د اوربند په هدف خبرې پرون په دې هیله پای ته ورسېدې چې بیرته به یې ژر سره پیل کړي. په پرونیو بحثونو کې ښکېلو اړخونو د امریکا پر نوې طرحه چې اساس یې پخوانۍ موافقې وي خبرې وکړي. تفصیل د احمد تکل پور راپور کې.
په غزه کې د اوربند په هدف خبرې پرون وځنډېدې، خو ښکېلو خواوو موافقه وکړه چې د قطر په پلازمینه دوحه کې د خبرو لړۍ به د دوشنبې په ورځ بیا پیلوي. د دې خبرو هدف دا دی چې په غزه کې د اسرایلو او حماس ډلې ترمنځ اوربند وشي او اسرایلی برمته خوشی شي. د امریکا ولسمشر جو بایدن چې هیواد یې له اروپایي ټولنې سره په ګډه حماس یوه تروریستي ډله بولي، ویلي دي چې د سولې یوه موافقه ډیره ډیره نږدې شوې ده. متحدو ایالاتونو، قطر او مصر چې د روانو خبرو منځګړتوب کوي پرون په یو ګډ بیان کې وویل واشنگتن یو نوې طرح وړاندې کړې چې اساس یې د تیرې یوې اونۍ پترس کې مطرح شوی مسایل دي او د ښکېلو خواوو ترمنځ اختلاف په داسې یوې طریقې سره کموي چې ښایي نتیجه یې د یوې موافقې تطبیق وي. بیان زیاتوي اوس داسې یوې موافقې ته د رسېدو لاره اواره شوې ده چې نتیجه به یې د خلکو د ژوند ژغورنه، د غزې خلکو ته د بشري مرستو رسول او په سیمه کې د کړکیچ کمول وي. په ګډ بیان کې دا یادونه هم شوې ده چې منځګړي به پر روانو ورځو کې پر دې طرحې کار ته دوام ورکړي. یو اسرائیلي چارواکي ویلي دي چې د اسرائیلو صدر اعظم بنیامین نتنیاهو به د دوشنبې په ورځ د امریکا د بهرنیو چارو له وزیر انتونی بلینکن سره وګوري او په دې اړه به خبرې ورسره وکړي. په غزه کې د جګړې د پای ته رسولو په هدف د خبرو وروستی پړاو د پنځشنبه په ورځ پیل شو او پرون ناوخته پای ته ورسید. په دې خبرو کې حماس ډله په مستقیم ډول نه و حاضره، خو استازي د خبرو د پرمختګ له جریانه شیبه په شیبه خبرېدل. د حماس یو جګپوړي چارواکي عزت الرشق رویټرز خبری آژانس ته ویل چې اسرائیلو د تیرو خبرو پر موافقو عمل نه دی کړی. د رویټرز د راپور لمخې د دې خبرو پر مهال په متنازع بحثونو کې د اسرائیلو دا ټینګار چې وایي سوله یوازې هغه مهال ممکنه ده چې حماس ډله له منځه ولاړه شي، او د حماس دا خبره چې دوی موقتی اوربند نه بلکې یوازې دایمي اوربند منی شامل و. د احتمالي موافقې د دوام موده د اسرائیل په زندانونو کې د فلسطینی بندیانو او همدارس د اسرائیلي برمته او شمیر او هویت چې باید دواړه لوري یې خوشی کړي، د غزه او مصر ترمنځ د سرحدي سیمې کنټرول، او په غزه کې دننه د فلسطینی وګړو آزاد تګ راتګ د خبرو د دې پړاو نور لانجمن مسایل وو. د غزې جګړه تیر کال د اکتوبر په اوومه وروسته له هغه پیل شوه چې حماس ډلې د اسرائیلو پر قلمرو برید وکړ. نږدې 1200 کسان ووژل او شاوخوا 2500 نورې برمته کړل. اسرائیلو په ځواب کې د غزې پر ترنګه هوایي او ځمکني پوځي عملیات وکړل چې په ترڅ کې تر دې دمه له 3000 ډېر فلسطینیان وژل شوي دي. اسرائیل وایي چې د حماس ډلې 1000 وسلوالې وژلې دي.
د اوکران یو جګپړې پوځي قمندان وایي چې اوکراینی ځواکونه د روسي په کورسک شهر کې پرمختګ ته دوام ورکوي. د ګرو جنرال الکساندر سیرسکی پرون د ولسمشر ولادیمیر زیلنسکی سره په ویډیوي کانفرنس کې د سرګندونو پر مهال وویل چې د اوکراین د پوځ یې خلی ځواکونه جګړې ته دوام ورکوي، او په ځینو استقامتونو کې د 1 او 3 کیلومترو ترمنځ پرمختګ کړی دی. نو موبړې زیاتوي چې په ټوله کې وسیط د اوکراینی ځواکونو په اداره کې دی، او ټول تدابیر له مخکینی پلان سره سم عملي کیږي. جنرال سیرسکی د اوکراین د سرحد په شاوخوا 1.5 کیلومتر کې د کورسک په مالایا لوکینیا سیمه کې د نشټو خبر ورکړ. دا اعداد خپلواکو سرچینو لخوا نه ده تایید شوی. همدارس کرملین په لور رسنیو خبر ورکړي چې اوکراینی ځواکونو پرون په کورسک سیمه کې یو مهم پل هم ویجاړ کړی دی. د روسي د ولسمشر همکار او د امنیت شورا مشر نیکولای پاتروشف د تیری پنځشنبې په ورځ لیزویستیا ورسپانې ته وویل چې د اګست په شپږمه د روسي پر لبیدیزه کورس سیمه د اوکران یرغل د ناټو په مرسته پلان شوی و. راپورونه مرکه او اوریدونکو، ځینې شنون کې وایي د داعش ډلې د خراسان ولایت څنګه د خپلو فعالیتونو د تبلیغاتو او د نورو غړیو د ګمارنې لپاره مجازي نړۍ ته مخه کړې ده. د داعش ته څنګه پر افغانستان د طالبانو د دریو کلونو په واکمنۍ کې د جنو خونړیو حملو مسولیت منلای. که څه هم طالبان د داعش ډلې د پیاوړي حضور خبرونه ردوي، خو پوځي قمندانان او شنون کې وایي داعش ډلې د طالبانو په واکمنۍ کې وده کړې. دا هم په دې اړه تفصیلي راپور
د ملګری ملتونو پر بندیزونو د امنیت شورا د څار کمیټې په جولای میاشت کې په یو راپور کې وویل د طالبانو تر ولکې لاندې افغانستان د القاعده شبکې او داعش په څیر افراطي ډلو په خوندي ځای بدل شوی دی. په افغانستان کې د داعش ډلې د خراسان ولایت څنګه د موجودیت په اړه د اندېښنو تر څنګ بل اندېښنه په مجازي نړۍ کې د دغې ډلې حضور دی. دغه ډله هڅه کوي په ځانګړي ډول تنکي ځوانان د تبلیغاتو او د دوی له مذهبي احساساتو په استفاده خپلو لیکو ته جلب کړي. د ملیټنټ وایر په نوم د تخصصي ویبپاڼې بنسټګر لوکاس ویبر وایي چې د داعش خراسان څانګې هڅه کړې چې د بلې هرې ډلې برخلاف په بیلابیلو ژبو تبلیغات وکړي.
ISKP continues to expand its activities.
د داعش د خراسان ولایت څنګه د خپل فعالیتونو پراختیا ته دوام ورکړي، او په وروستیو کې یو ترکی ژبه رسنۍ او یو مجله په تاجکی ژبه تاسیس کړي دي. د داعش د څنګه خپل محتویات د ټولنیزو شبکو او د پیغامونو د اپلیکیشنونو په ګډون په څو شبکو کې خپروي. دغه ډله د جهادي رسنیو کلتور دود کوي او خپل پلویان هڅوي چې تبلیغاتي محتوا په مستقلانه ډول ایجاد
مسکو ته نږدې د مارچ میاشتې د 28 نیټې خونړۍ حمله د دې سبب سو چې د داعش د خراسان ولایت څنګه یو ځل بیا د نړۍ د رسنیو په سرلیکونو کې راسي. په هغه حمله کې لږ تر لږه 144 کسان ووژل شول چې داعش پر غاړه واخیسته. امریکایي چارواکو تر دې حمله وروسته ویلي دوی داسې استخباراتي معلومات لري چې د مسکو برید د داعش د خراسان ولایت څنګه لخوا سوی دی. په روسیه کې د تاجکستان لږ تر لږه 4 وګړي په دې برید کې په لاس لرلو تورن سوي دي. د ازادي اروپا ازادي راډیو د تاجکستان څنګه خبريال طاهر سفر د تاجکستان د چارواکو په حواله وایي د دایښ لیکو ته د تاجکستان د پام وړ وګړي جلب سوي دي.
یک مسولی دوستونی کلی تاجکستان
د تاجکستان د لوی چارنوالۍ یو چارواکی په دې ورستیو کې ویلي چې له دایښ سره د تاجکستان د یو ځای شویو کسانو 90 سلنه د انټرنیټ او ټولنیزو شبکو لاري جلب شوې دي. د چارنوالۍ د استاذي محمد رضا خلیفایف په وینا په دې ډله کې په سلو کې 15 اتیاي هغه کډوال دي چې د روسیې پر خاوره د افراطي سازمانونو لیکو ته جلب شوي او د دوی په وینا ډېرې د تاجکستان نالوستي ځوانان دي چې د ناڅرګند د پښتنو لپاره د جواب ترلاسه کولو په نیت بیلابیلو دینی عالمانو او ټولنیزو شبکو ته مخه کوي او بل اخره د افراطی تبلیغاتي سازمانونو په جال کې کیږي.
داعش یا د اسلامي دولت ډله د وی ترهګری ډلې په توګه پیژندل کیږي او د خراسان څنګه د افغانستان او پاکستان په ځینو برخو کې فعالیت لري. لوکاس ویبر وای د داعش د خراسان ولایت څنګه دغه راس خپل هڅې ګړندې کړي چې خپل پلویان له افغانستان څخه بهر په لویدیس کې تاوتریخوالي ته وهڅوي. هغه زیاته کړه
ISKP has significantly increased
د دایښ خراسان څنګه د خپل بهرنۍ او عملیاتي چارو قابلیتونه د پام وړ زیات کړي او په ایران، ترکیه او روسیا کې ځنې بریدونه کړي او همدارازي په افغانستان کې د نننه بهرنۍ منافع په نخښه کړي چې دای د سیمایي او نړیواله تګلاري یو برخه ده.
د امریکا د مرکزی قومندانۍ یا سنتکام قومندان جنرال مایکل کوریلا په مارچ میاشت کې د امریکا د متحده ایالاتونو د سعودي جرګې د پوځي خدماتو کمیټې ته وویل چې په افغانستان کې د داعش د خراسان څنګه د ځپلو لپاره د طالبانو هڅې کافي نه دي. د راپورونو له مخې ثناءالله غفاري چې په شهاب المهاجر هم مشهور دی له 2000 میلادي کال راهیسې د داعش د خراسان ولایت څنګه مشري کوي. د امریکا متحده ایالاتونو د هغه د نیولو پر سر د لسو میلیون ډالرو انعام ټاکلی دی. رویټرز خبری اژانس د خپلو سرچینو په حواله راپور ورکړی چې 29 غفاري تیر کال په افغانستان کې له ټپې کېدو وروسته پاکستان ته تښتېدلی او ګمان کړي چې د بلوچستان په سرحدي ایالت کې پټ وي. د 2021 میلادي کال د اګست پر 26 د کابل هوایي ډګر ابي دروازې یا ابي گیټ ته څیرمه خونړی حمله چې په نتیجه کې لږ تر لږ 170 افغانان او 14 امریکایي پوځیان ووژل سول کابل ته د طالبانو له ننوتلو وروسته په افغانستان کې د داعش د خراسان ولایت څنګه لومړی لوی برید وو. داعش ډلې له هغه وروسته په افغانستان کې د ځینو نورو خونړیو بریدونو مسؤلیت هم منلی چې په هغو کې د بلخ ولایت پر مقام حمله چې د بلخ لپاره د طالبانو والی محمد داود مزمل پکې ووژل سو، په کابل کې د چینایانو پر هوټل برید او په کابل کې د روسیې پر سفارت برید شامل دی. د امریکا متحده ایالاتونو د اسلامي دولت ډله د تروریستي سازمانونو په فهرست کې شامله کړې او په 2010 میلادي کال کې په عراق او سوریه کې د داعش ډلې د ماتې په مناسبت د ننګرهار ولایت پاچین ولسوالۍ کې د داعش پر ضد د بمونو مور په نوم تر ټولو لوی بم چې 9 تنه وو وغورځاوه. د امریکا دفاع وزارت هغه وخت ویلي و چې دغه بم د هغو سمڅو او تونلونو په نښه کولو لپاره کارول سوی چې د داعش وسلوال پکې پټ وو. د امریکا مرکزی قومندانۍ یا سنتکام د جولای میاشتې پر 18 وویل چې داعش هڅه کوي په عراق او سوریه کې بیا په پښو ودرېږي او په دغو دوو هیوادونو کې د بریدونو شمیر د تیر کال پرتله سږ کال په 2 برابره کېدو دی. د اسوسییټډ پرس خبری اژانس د راپور له مخې د امریکا مرکزی قومندانۍ په یو بیان کې ویلي چې داعش د 2023 میلادي کال په لومړیو شپږو میاشتو کې په عراق او سوریه کې د 1350 بریدونو مسؤلیت منلی دی. طالبان کله وایي چې داعش ډله په افغانستان کې کمزوري سوي او ماته سوي ده، کله بیا په افغانستان کې د داعش ډلې له حضور څخه انکار کوي. د طالبانو د بهرنیو چارو سرپرست وزیر امیر خان متقی د جولای میاشتې پر 13 ادعا وکړه چې داعش په افغانستان کې حضور نه لري. متقی ویلي د داعش مرکزونه باید له افغانستانه بهر ختم سي.
ما به جهانیان هم صدا میکنیم
پر نړیوالو غکو چې د داعش او د تورته ډلو مرکزونه باید له افغانستان د باندې سیمو کې لمنځه یوړل شي. کدا کارونه شي زیانې ټولو ته اړولي لکه څنګه چې موږ او تاسو ولیدل.
خو ځینې شنون کې د طالبانو دغه ادعا له واقعیت څخه لري ګڼي. په بریتانیا کې د نړیوال امنیت او تروریزم په څانګه کې د پانتون استاد عارف سحر وایي د طالبانو تر ولکې لاندې افغانستان کې د داعش حضور یو جدي ګواښ دی.
داعش تلاش بر اینه که به طرف شمال
داعش حتی کوي د افغانستان په شمال کې نفوذ وکړي او په لومړي ګام کې د منځنۍ اسیا هیوادونو امنیت وننګوي او له هغه ځایه په راتلونکي ګام کې د روسیې او چین ګټو او نفوذ ته جدي ګواښ پېښ کړي. نو د داعش موجودیت او د طالبانو تر واکمنۍ لاندې د داعش پراختیا کولی شي یو ډیر پیچلی سیمه ییز او لسیمې اخوا خطر پېښ کړي.
د ملګرو ملتونو امنیت شورا تیر کال په افغانستان کې د داعش د فعالیت د دوام په اړه د اندېښنې د څرګندونو په لړ کې په یو بیان کې ویلي و چې په افغانستان کې د داعش د خراسان ولایت څانګې د جنګیالیو او د هغوی د کورنیو د غړو شمیر له 4000 څخه تر 6000 پورې اټکل سوی دی. د پوهنتون استاد عارف سحر وایي ټولنیزې رسنۍ د داعش لپاره د جنګیالیو د ګمارنې او داعش ته د مالي سرچینو د برابرولو یوه مهمه وسیله ده. هغه په مجازي نړۍ کې د داعش مخ په زیاتېدونکی حضور د اندېښنې وړ ګڼي.
به همان میزانی که حضور داعش
څومره چې په مجازي نړۍ کې د داعش حضور زیات شي په هغه اندازه د امنیت او نړیوال امنیت ګواښونو کچه هم زیاتیږي او داعش په دې برخه کې په خورا بریالیتوب سره له بیلابیلو اشخاصو او د بیلابیلو ډلو د نارینه یا ښځینه ځواکونو کار اخیستی او له څو ژبو یې کار اخیستی تر څو وکولی شي خپل عملیات په بریا ترسره کړي.
د داعش خراسان ولایت څنګه په 2015 میلادي کال کې د ډیورند کرښې په اوږدو کې د پاکستانی طالبانو د پخواني قومندان حافظ سعید خان په مشرۍ د ناراضو پاکستانی طالبانو لخوا جوړه سوه. وروسته یې خپل فعالیتونه د افغانستان ننګرهار، کونړ او جوزجان ولایتونو ته وغځول. کتونکي په دې باور دي چې د داعش د خراسان ولایت څنګه اوس د افغانستان په دننه او بهر کې د داسې بریدونو توان لري چې د رسنیو په سرلیکونو بدلیږي. فاینانشل ټایمز رسپانی د مارچ میاشتې په وروستیو کې د جرمنی د کورونیو چارو د وزیر نانسی فیزر له قول لیکلی چې داعش ډله یې په جرمنی کې تر ټولو لوی ګواښ بللی ده. په بلجیم کې څارنوالانو په جولای میاشت کې وویل چې د داعش د خراسان ولایت څانګې درې مشکوک غړي په رسمي توګه د یوه ترهګریز برید په پلانولو تورن سوي دي. د بلجیم د څارنوالۍ دفتر ویلي چې مشکوک کسان له 4 نورو وګړو سره په بروکسل او نورو ښارونو کې نیول سوي دي. جنرال کوریلا د مارچ میاشتې په لومړیو کې امریکایي سناتورانو ته خبرداری ورکړی و چې د داعش خراسان ولایت څنګه کولی سي چې له 6 میاشتو په کمه موده کې له افغانستانه د باندې پر امریکا او لویدیځو ګټو بریدونه وکړي. د جولای میاشتې په وروستیو کې د امریکا د متحده ایالاتونو د بهرنیو چارو وزارت د هغو معلوماتو په بدل کې د 100 میلیون ډالرو انعام اعلان وکړ چې د داعش د خراسان څانګې د مالي شبکې د ګډوډۍ سبب کیږي. دغه وزارت په یو بیان کې ویلي چې د داعش د خراسان ولایت څانګه په افغانستان کې دیره ده او د طبیعي زیرمو له استخراج په ځانګړې توګه په ننګرهار کې د تالک کان د غیر قانوني استخراج او له افغانستانه بهر د قاچاق له لارې ډیره ګټه اخلي.
ستاسو له پیغامونو
مې احمد الله د چین ولسوالۍ اوسیدونکی یم او درې کاله کېږي چې طالبان حاکم شوي دي، دلته راغلي دي او د جینکیانو پانتونونه بند دي، مکتبونه بند دي او خلک ټول خلک مایوسه دي. څوک ایران لځي، څوک پاکستان لځي، ځکه چې غریبي ده، ټول خلک مایوسه دي.
لومړی دا چې موږ په تېر حکومت په پاوز باندې په ملي بیرغ او ملي سرود دا څه وو چې موږ د لاسه ورکړی دی او ډیری ولس پر همدې باندې طالبان څخه خفه هم دی چې دوی حداقل د ملت ته ملي ارزښتونه پایمال کړه او دوی بابیزه وګڼل. په هغه ولس ترې خفه هم دی، لکه پاوز حداقل لومړی کې دوی دا ویل چې موږ پخوانی پاوزیان بیرته راغواړو او دندې ورکوو یا بیرته په پاوز کې داخله وو چې دا یې ونه کړل.
لکه څنګه چې په افغانستان کې د طالبانو لره تک څخه درې کاله پورې کیږي او متاسفانه د افغانستان حالت ورستر بلې مخ په خرابېدو دی، کله اقتصادي پلووي، کله فرهنګي پلووي. اوس زموږ هیواد د نړۍ په کچه د تر ټولو وروسته پاتې هیوادونو څخه د موږ پیس برخه کې موږ له نړۍ څخه رقابت نه سور سره کولای. د غدرې کله کې چې پنځونو باندې د مکتبونو او پانتونو دروازې ترلاسه شوې دي او دوی ته د کار اجازه نسته، ازادي بیان ترې اخیستل شوې ده او هیڅ پرمختګ هم په دې برخه کې نه درمسته شوی.
ستاسو پیغام، ستاسو نظر.
دا سجره ټوټه یو شمېر اوریدونکو څرګندونه مو اوریدي. د دې سات په خبرونه کې وړاندې د سوانانو پروګرام تاندې څنګه لرو خو مخکې تر دې چې د خبرونه ته مخه کړو شپږ بجې او دېرش دقیقې شپې لنډ خبرونه د کډوالو لپاره د جرمنی د حکومت کمشنر لدی هواده د هغو افغان کډوالو د ایستلو غوښتنه کړې چې د دوبی د رخصتیو لپاره افغانستان ته ځي. یواخیم سټامپ د څرګندونې د هغه تازه راپور په غبرګون کې کړی چې وایي په جرمنی کې ډیره زرګونه افغان پناه غوښتونکي د دوبی رخصتۍ په افغانستان کې تیروي. ښاغلی سټامپ وویل جرمنی باید نړیوال وګړ پالنې ته ژمن وي، خو د هغه په وینا دا هیواد احمق هم نه دی. دا راپور د یورپین کانزرویټیو په نوم پانی پرون د جرمنی د آر ټی ایل تلویزیون په حواله خپور کړ. تر اوسه شاوخوا شپېته زره افغان کډوال داسې پاسپورټونه لري چې آبي پاسپورټونه ورته وایي. هغو افغان کډوالو ته دا پاسپورټونه ورکول کېږي چې د هویت بل سند نه لري. دوی په همدې راپور پاسپورټونو افغانستان ته سفر کړی. ترکمنستان کې د ټاپي پروژې مشر محمد مراد امانوف د دې پروژې د چارو د پرمختګ لپاره د طالبانو له حکومت څخه د لاسیاتي همکاري غوښتنه کړې. د آذربایجان ترن خبري آژانس چې د منځنۍ آسیا او قفقاز اړوند خبرونه خبروي پرون راپور ورکړ چې ښاغلی امانوف د څرګندونې په افغانستان کې د ترکمنستان له سفیر ښاغلی اوزوف سره یو ځای د طالبانو د حکومت د بهرنیو چارو له سرپرست وزیر امین خان متقی سره په کابل کې په یو کتنه کې کړی دی. د راپور له مخې ښاغلی متقی په دې کتنه کې ویلي چې د ټاپي د چارو پرمختګ د دوی د حکومت له لومړیتوبونو څخه دی. د ټاپي لویه نه لیکه د ترکمنستان ګاز د افغانستان له لارې پاکستان او هند ته رسوي. د دې پروژې د رغونې چارې د 2015 کال په ډسمبر کې پیل شوې. پاکستانی چارواکي وایي چې پرونی په بلوچستان یالت کې د 15 کسانو مړی چې د برېښنا له وستنې راټوړن شوی و موندلی دی. د چارواکو په وینا دا مړی پرون سهار د افغانستان ویران پولو ته نږدې د دالبندین ښار د کالج په ودانۍ کې ترلاسه کړی دی. یو سیمه ای چارواکی عتیق شاو وانی ترانسفر سرجنټ ته ویلي چې دا کسان مخکې په ډزو وشتل شوی او بیا راځړول شوی دی. نوموړی زیاتوي چې دا کسان په احتمالا د پنجشنبې په ورځ وشل شوی وي.
د ځوانانو خبرونه
درنو دوستانو سلامونه مې ومني
وای خدای توکل مختلار شمالت چې خدای توکل مخ کې تتلې چې د کړي وظیفه په تحصیل په هر څه کې به تاسو پلان ولري
په کابل کې دیو خنځي دی استاد څنګه خبرې مو ورې دي چې ویلې زینې ملګری د ژوند چارو ته هیڅ کوم محل ویش او پلان نه لري. بی پلان او بی هدف ژوند کوم ستونزې رامنځته کوي؟
بی پلان ژوند معمولا ذهني ګډوډي رامنځته کوي، ذهني فشار لاندې سړی راځي، حیران چې زه اوس څه وکم، درس وایم، مطالعه وکم، ډوډۍ وخورم، تفریح وکم، سفر وکم، کم مضمون وایم، څه شی وایم، یعنی دا نه بدلار ورکه.
نن امدا موضوع چې روم ملتیا موکړي ګرمن اپټونکو تجربه خوده چې کچېره موږ د ژوند هرې چارې ته پلان ولرو نو اهداف ته په اسانۍ سره رسیدلی شو. پلان درلودل د ټولو خلکو په تیر بیا د ځوانانو لپاره چې د ټولنې د ملا د تیر حیثیت لري ډیر اړین دی. په کابل کې د یو ښوونځي استاد څنګه د پلان د ارزښت پاکله وایي؟
پوژن کې چې اول یو هدف نه لري کنه، یو پلان نه لري، نو څنګه پرمختګ کولای شي؟ چې تقسیم اوقات نه لري، ته څنګه د ژوند هغه روزمره کارونه د منظم کولای شي؟ تبن باید یو پلان ولري چې یو ځای ته ورسېږي. که پلان نه وي هدف ته نه رسېږي. ما خپل پوژن کې ډیر پلان نه لرلو. باور وکړئ چې د پانتون په دوران کې ما ځانته دومره پلان جوړ کړی و، دومره چینی هدف نه و. پوژن کې بهترین څه ځوانانو لپاره پلان دی. که پلان نه لري هدف ته نه رسېږي. باید یو پلان ولري چې خپل هدف
یعنی هغه خپل ټارګټ شو ځای ته ځان ورسوي کنه. نو په ژوند کې پلان ډیر مهم دی. زما هر کار اته روزمره مثلا د کور کارونه زما پلان لري چې باید کوم پلان وشي، نن باید کوم کوم کارونه وکم او باید کوم کوم کارونه باید سبا ته پاتې کړم، هغه کوم چې مهم دي باید نن وکم، چې کوم مثلا ډیر ضرور نه باید هغه سبا وکم. همداسې د ژوند په تګلاره کې، د وظیفې په تحصیل، په هر څه کې باید یو څه پلان ولري. چې پلان ونه لري هیڅکله مخته یعنی تګ نشي کولی، ځکه یو څه خنډ درته پیدا کېږي. ځکه تم چې یو هدف ته ځان رسوي باید د هغې لارې هغه خنډونه هغه هر څه باید په ځان ومنې، هغې لپاره داسې یو قدم واخلي چې ته هغې خنډ سره مخامخ نه شي، بلکې باید مبارزه ورسره وکړي. ځکه په ژوند کې ډېر خنډونه دي، ډېر مشکلات دي، ډېر ټیټ پاس لري ژوند. هر لپاره باید تاسو یو پلان ولري. که پلان ونه لري یو څه د موخې ته راشي نو بیا ورسره څه کوي؟ یو څه مشکل درته پېښ شي بیا څه کوي؟ چې لامل پوه هم شوي چې په دې لارې کې راسه دغسې یو مشکل شته دی، اما پلان ورته نه نیسي، ورته یو څه کار نه کوي، د هغې د حلولو لپاره یو اقدام نه کوي، طبعا چې ورسره مخکې خو ډېر خنډونه درته مخامخ کوي.
له څانګې څخه مې پوښتلي چې آیا دا کومه داسې ملګري لري چې هغه د پلان له مخې مخکې نه ځي؟
والله شته دي، ډېر شته دي. یو همدا اوس ما ورسره چټ کولو پیسې ګورکه مال بس د ژوند مشکلات دي دا شیان دي. پیسې کې بابا وای خدای توکل مخ ته لاړ شه، مال تا چې خدای توکل مخ کې تتلې چې دې کړي پیسې کې یې سن هم ژوند په کولو نه ارزيږي چې څه سره مخ شو هغه بوش ټول هم داسې شوي دي. یې سن هم څه خو ملاس نه راځي، نو څه له ځان ورته وخرو همداسې به مخامخ ورته لاړ شو. هغه خبره د وظیفې په هکله وکړه نه، چې وظیفې څنګه وکړه، مال چې یو انګلیسي باید سم شي او داسې مشکلات دا باید حل کړم، بیا لغې نه یو ښه وظیفه پوزیشن زه اخیستی شم او کوشش هم لرم. ماته وی نه مړه ځان خورې تر څو چې ته درس وایې او داسې کوي وسې کوي مخامخ ورځه چې وشو وشو ونه شو ونه شو. پلان ډېر مهم دی. که پلان ونه نیسې په ژوند کې ډېر مشکلات سره به ورکوي. زه یو ځل یعنی نه مې امادګي و ورته، یعنی زه پوهېدم چې هماغه سوالونه دغسې پوښتنې دغه انټرویو سره زه مخ کېږم، دغه خبر سره زه مخ کېږم، دغه څه مشکل سره زه بدلته مخ کېږم. خو بیا مې مالځی په کیسه کې باور وکړ چې هماغه څه مې ویلي وو، هماغه څه وشو، هملته زه پاتې شوم، هملته زه سایلنټ شوم. ما ورته وویل که اوس به ما ورته درس ویلو، هماغه سوال به مې تحقیق کولو، اوس به زه کامیاب کېدم، ولې زه پاتې راغلم؟ په هر هر کې باید ځان ته پلان ولري. اته روزمره کارونو ته باید هغوی پلان ولري. پاتې شو د یو پوزیشن له خاطر، یو ځای له رسېدو لپاره، یا تحصیل لپاره، هر څه هغوی ته خو باید بالکل دقیق پلان ولري. نو کوشش وکړي د ژوند په هر اړخیزه کې ځان ته پلان ولري، ځکه ماته یو ځل تجربه شوی دی او زه دې کې پاتې راغلم. زه غواړم د ژوند په هر اړخیز کې ځان ته پلان ولرم، نو بې پلانه دې مخ ته لاړ نشي.
حضرت بلال ولی زاده هم داسې ځوان دی چې په ژوند کې پلان درلودلو ته ډیر ارزښت ورکوي. هغه د ځان پاک لوي،
زه خو هر کار ته خپل یو پلان جوړوم، ځکه بې پلان چې مخته لاړ شم خامخا زه پکې بندېږم، فیل کېږم پکې. نو د هغې لپاره یو منظم پلان، یو منظم کوشش کول ورته خپل پلان ته خپله رسېدل دي. او که چېرې پلان په ژوند کې نه وي، سر به خوده لاړ شي، نو خامخا ته له مشکلات سره مخ کېږي او ته نتیجه نه سر لاسته راوړلی، ځکه یو ورځ پکې ستونزې ډېرې وي، نو ستونزو سره مخ کېږي، خامخا مخ کېږي. که چېرې په ژوند کې هر سړی خپل منظم پلان ولري، نو هغه کولی شي چې کامیاب شي. مونږ پخوا لکه داسې خاص پلان به ژوند ته نه درلوده، هیڅ اهداف مو په ژوند کې نه و تعین کړي. وایي دا درته واقعیت له زړه نه وایم، مونږ ته یو مورال پیدا شو، نو هغه مورال د دې لامل شو چې مونږ ځان ته اهداف تعین کړو. او نن الحمدلله یعنی د پانتون آخري سمستر مې د اتم سمستر نتیجه راووتله، په 90% سره با خپل اووم سمستر پاس کړ. نو دا خپل په دې د مونږ په دې دلالت کوي چې مونږ یو منظم پلان لرو، ورته کوشش کوو، زحمت کوو، خواري کوو. او هم چنان همداسې په کاروبار روزمره ژوند کې هر هغه څه ته مونږ د سهار نه تقسیم اوقات جوړوو چې کوم څه چې مونږ ضرورت لرو هغه ته سهار نه مونږ تقسیم اوقات جوړوو، په منظم ډول ورته رسیدګي کوو، ورته وخت ورکوو.
ډیره زیاته مننه. تاسو ډیرې ښې خبرې ته اشاره وکړل. هغه د تاسو د تحصیلي برخه کې د پلان جوړول و، او تاسو دا هم وویل چې 90% نمرې تاسو وګټلې. درته وایي چې همدغه پلان نه تشریح کړه، څه رقم پلان دې جوړ کړ؟ ورته
په ابتدا کې چې مونږ کله پانتون ته ورغلو، نو لومړی سمستر و، هیڅ تاسو سره آشنا نه وو، استادانو سره آشنا نه وو، ماحول سره آشنا نه وو، نو استادانو به چې کوم څه ویل زموږ مغزه به حتی پیکار نه کوه صحیح. د دې په خاطر موږ بیا ځان سره فکر وکړه چې موږ باید څنګه اوس وکولی شو چې دلته باید له خلکو سره آشنا سو او اجتماعي ژوند وکړو. د دې په خاطر باندې موږ ځینې کورسونه تعقیب کړه، نور په کور کې مطالعه مو شروع کړله، کوم کتابونه کوم څه چې موږ روزمره په پوهنتون کې منظم ډول باندې استادانو له هغه تدریس موږ ته استادان تدریسول، نو دغه دپاره موږ روزمره وخت ما ورته وټاکه، لکه نیم ساعت ما ته کوم مضمون چې سخت و ما به دغه دپاره یو ساعت وخت ټاکه، کوم مضمون به چې لږ اسانه و دې دپاره ما نیم ساعت یا شل دقیقې د مطالعې دپاره وخت ورته ټاکه. نو همدغه مطالعه د دې باعث و چې زه روزمره په پوهنتون کې مخته لاړ سم. په لومړیو کې په لومړي سمسترونو کې ما فیصدي دوه اویا او یو اویا وه، بیا وروسته چې ما کله په خپل پلان ځان ته پلان جوړ کړ، ترتیب مې وکړ، نو سخت مضامینو ته ما ډېر وخت ورکوه، ډېره مطالعه به مې پکې کوله، نو بیا زما فیصدي اتیا وته وختله. په تیر سمستر کې ما ډېر زحمت وخت کمال چې زه د عمومي فیصدي باندې کار وکړم، نو څلور نوي فیصدي ما لاسته راوړه، نو الحمدلله ډېر ترې راضي وم. یعنی په دې زه مطمئنه شوم چې که چېرته اهداف تعین کړې، کوشش ورته وکړې، نو هیڅ لرې نه ده چې ته به بریالی کېږي. دغه اوسني سمستر کې چې پرون نه وډمه ورځې نتیجه راوتله، ما 9.2 فیصدي لاسته راوړه. نو دغه دپاره موږ منظم پلان دا درلود چې موږ وخت ورته ټاکه، وخت مو ټاکه، سخته مضمونونو ته مو ډېر کوشش کوو، کورسونه مو تعقیبول، او اسانه مضامینو ته به مو په کور کې مطالعه کوله، او یا په دکان کې یا د کاروبار په ځای کې مطالعه به مورته ډېره کوله. دا زما د کامیابۍ یو راز و.
د دې سیم ملګري کیسه دې راته کولای شي چې بې پلان روان وي، تقسیم اوقات ژوند ته نه لري، او بالاخره بیا پاره برخه کې دای نشي کامیابېدلی. داسې ملګری لري
که دا اوس درته یم چې دغه اوس دوه درې دقیقې مخکې شاید دا تاسو ډېر داسې باور مو ونه شي، د درې دقیقې مخکې زما سره څنګ ګاونډی ده، تقریبا د 1960 کالو ده، نوی له مکتب نه فارغ شوی ده. د مشکلاتو په اړه یې ویلې چې کور کې داسې مشکلات لرم، او هغه مشکلات یعنی دومره مشکلات یې ویلې چې زما سر په درد شو. نو ما ورته بیا وویل چې وروره، ته باید یو منظم یو ډسپلین ولرې، او په دې نه کېږي چې ته د خپلې ګیلې ګذارې ماته وکړې. دغه د خپل د کور مسؤلیت، دغه د کور مشکلات، که د ژوند اقتصادي مشکلات دي، که نور اجتماعي مشکلات دي، دغه ته باید ته خپله حل لاره پیدا کړې. نو هغه ماته وویل چې زه څنګه حل لاره پیدا کړم ورته. ما له مکتب نه فارغ شوی و، ما ورته وویل مال ورسه یو انګلیسي کورس کې، یو شپږ میاشتې اته میاشتې زحمت وکړه، نو ته کولی شې ډېر مشکلاتونه د خپل حل لنډه ده چې هماغه کورس نه فارغ شې، ته وخت زحمت وکړې، خواري وکړې، په هماغه کورس کې تا ته بیرته وظیفه درکړي. په یو بل ځای کې که استعداد ولرې، ته کولی شې آنلاین تجارتونه وکړې. ډېر مختلف، یعنی په هر اداره کې، په هر ځای کې انګلیسي ته ضرورت ده، کمپیوټر ته ضرورت ده. نو دا خبرې مې ورته وکړې، باور په خدای وکړې، ډېر خوشاله هم شو. او دا اوس راته ویلې چې زه نن شپه دان نن نه ورځم، زه خپل پلار ته وایم چې ته ماته د کورس فیس برابر کړه، راتلونکي کال ته مال ته انګلیسي باید زده ولرې، حداقل کمپیوټر سره بلدتیا ولرې، تر څو ته اوس کولی شې خپل دغه مشکلات چې ته نن ماته وایې، دغه ته خپل حل کې روزمره حل کې، که چېرته ته درس وایې، زحمت وکړې، نو ته به هغه نتیجه لرې. نو نتیجې په صورت کې ته په خپل هر مشکل باندې قادر کېدای شې، هغه ته حل لاره پیدا کولای شې. د تعلیم سره تا علم، فکر هر څه زیاتېږي، فکر روښانه کېږي. نو دغه یو ځوان و چې په خپل ژوند کې ډېر ځورېدلی، بیچاره کړېدلی، ډېر مشکلات یې درلودل. نو داسې ډېر ځوانان دي چې نا امیده، بې پلان هغه لري، خو دوی یو کس ته ضرورت لري چې تر څو رهنمایي ورته وکړي. دوی خپله باید دغه انګېزه ورته پیدا شي، دغه انګېزه یو ځل ورته پیدا شي چې دوی باید یعنې په خپلو خپو ودرېږي. نو انشاءالله هر ځوان کولی شي چې په خپلو خپو ودرېږي او یو روښانه راتلونکی ولري.
بله، راګرځو بېرته د تاسو خپل ژوند ته. درته وایي چې اوس خو د پوهنتون په وروستي ټولګي کې یاستئ، آینده ته څه پلان لري؟ راتلونکی څه غواړئ چې وکړئ؟ څه ډول پلان مو ورته سرلوسه طرحه کړی دی؟
الحمدلله موږ سره د قمر خیریه بنسټ ملاتړ ده، یعنی هغه مالی سپورټ زمونږ د څلور کلن سفر د پوهنتون دوره درته یادوم. موږ کوشش او هدف دا ده چې اوس انګلیسي ته مو ډېر کار کړی ده، او انګلیسي هم زیات کوشش وکړو، او عربي ژبه ورته خپله زده کړمه. زما پوهنځی چې ده شریعت دي، نو دې لپاره عربي ډېر مهم ده. زه نور تر خیر سره را روانو، څو میاشتو کې ورته یو مکمل وخت تعینوم چې یا د سهار ټایم د پوهنتون نه کله بیکاره شوم، او یا د غرمې د ورځې په جریان کې یو ټایم برابروم چې زه عربي زده کړم. چې کله بیا عربي زده کړه، انګلیسي مې زده کړه، خارجي سکالرشپونه لري، نو د هغې دپاره موږ ته مکمل داسې چانس شته ده چې موږ دلته امتحان ورکړو، او موږ کامیابه شو د روان خپل آینده دپاره، ماسترۍ دپاره د هېواد نه خارج لاړ شو، ماسترۍ وکړو. موږ زیاتره کوشش په انګلیسي او په عربي باندې ده. الحمدلله په پوهنتون درسونو کې کامیابه یو. نه یوازینی شی چې موږ ډېر باید ور باندې فعلاً تمرکز وکړو، هغه انګلیسي او عربي ده، چې کولی شي موږ د قمر سکالرشپونو څخه محروم نه کړي، دغه شان کولی شي پوهنتونونو کې زمینه برابره کړي. راتلونکی پلان زما خپل شخصا دغه ده، انشاءالله چې سکالرشپونو ته ځان آماده کوم.
بله، که راسو دې ته په دې خبرې کو چې په دې وروستیو کې افغانستان کې چې سیاسي بدلون راغلی ده، نظام بدل شي، یو شمېر ځوانان وایي چې دوی نشي کولای ځان ته پلان ولري، ځکه په خپل پلان کې کامیابېدلی نشي، که دوی په خپل زړه زده کړې غواړي هغه نشي کولای، که دوی غواړي په خپل زړه کار وکړي هغه نشي کولای، نو ځکه دوی پلان هم هیڅ نه جوړوي. په دې اکله د تاسو نظر څه ده؟
ځوان وګوري نن دولت مسول غني یا جامعه مسول غني ولا حالات تغیر سو لار می وظیفه د لاس ور کړه کورس نشم ویل یا پنتون فیس نه لرم نو دغه بانی دي چې زمونږ تاسو ځوانان نن په جامعه کې وړاندې کوي دا دي حل لار نه ده. اوس فرض مثال کوم پنتون ته زو یا مثلا یو کورس تلو نو اوس کولی سوچ په دغه طریقه بدل کو کورس سمزه یو وست ملګری ته لار شه د ملګری نه درس زکه بل چاته ورته دي کورسونه ډیر ساده چې فیسونه ډیر کم دي ولې درسونه ډیر پورته درسونه دي نو دغه هغه بانی دي چې زمونږ تاسو ځوانان یې کوي په کار د چونه کې هم دغه زمونږ تاسو د هیواد شاته پاتې یو غټ سبب ده چې ځوانان بهانه کوي تعلیم نه ځان شاته کی بهانه وکی ځان له خلکو ملامتي نه خلاص کی نو زه فکر کوم د حل لار نه ده که څو وغواړي منظمه ډیسپلین یو پلان ولري کی انګلیسي لغتونه یا د پانتون یا نور داسې ډیر درسونه دي چې هر سړی نن سبب پويږي که څو وغواړي او البته کسو وګواړي کسو کې نه غواړي نو بهانه کوي جامعه ملامت ده پلار ملامت ده ورور ملامت ده په اصل کې دوی خپل ځی ځان ته هدف نه لري پلان نه لري همدې په خاطر باندې نن موږ تاسو له دغه بدبختی سره مخامخ یو
لښبګم ټولګي سپورټ انجینر اسن کولای نسی چې دوی درس وایي همدې نورو برخو کې تغیرات راغلي دي خو بیا هم تاسو خپل تجربه نه څورته وایي یعنی تاسو په هغه محیط په هغه جامعه کې تاسو ژوند کوی سره قامه ژوند سره مقابله وکړي او برای لستراوړي
تاسو ډیر خېټي کې ته اشاره وکړه چې د جنجونو مکتبونه تروم ټول کې پورې خلاص دي 50 کسانه مون سره وو 50 تک کسانو کې شل انجونی وی ډیر شلکان و کله چې تحولات راغلل متاسفانه چې زمونږ خويند د علم نه پاتې سوی ما سره په صنف کې داسې خويند وی چې دوم نمبر او دریم نمبر یعنی دومره استعداد درلوده الحمدلله چې هلکان نو څه کوله پښ پورس درس وایلو سره هغه شاته کړی نو دا زما خپل صنفیان وی ما خپل پسترګو کتلی او خو متاسفانه چې د حالات او د تحولات د دې سبب څه دوی پری دي زمونږ دولت څخه هم داخله ده چې د انجونو د پاره یو منظمه ډیسپلین برابر کی تر سو دغه درې کاله تقریبا درې سلور کاله زمونږ خويند د علم ثقافت سوی نو دوی د پاره دی منظم پلان جوړ کی تر سو زمونږ خويند خپل تعلیم وکي ځکه تعلیم کولای سي چې ناپوهي جهالت لمنځوي سي کله چې ناپوهي په جامعه کې لمنځلار سي هغه هیوات مختزي د هیوات وګړي مختزي د یو څوک د چا په حق باندې ظلم نه کوي
د قمر بنسټ د رسنیو مسول او د خبرونو پریزنټر عبد الله ریحان وایي چې په ژوند کې اهداف ته د رسیدو لپاره پلان درلودل د بریا لومړنی ګام دی. هغه د خبر هم زیاتوي وایي چې که غواړو خپل اهداف ته د منظم پلان په مرسته ورسیږو یو څه قیمت باید ورکړو. دا چې څنګه په مرکه کې اورو
د پلان په حق له خو به دا وایم چې پلان زموږ اساسو د ژوند یو له هغه اساسي ورتیاو څخه ده چې لبد مرغه په اوس وخت کې زموږ ډیری ځوانان په خپل ژوند کې نه پلي کوي یعنی بغیر یا پرته له پلان ژوند تیرول ژوند ډیر ستونزمن کوي. زما نظر خدای دی چې د ډیری ځوانانو د مشکلاتو یو اساسي لامل دا کېدل سي چې هغه پلان نه لري. معمولا پلان د څه څه دی چې موږ تاسو په خپل ژوند کې چې کومې کړنې تر سره کوو په خپل ژوند کې چې کوم کارونه تر سره کوو دی هغه پلان کول هغه دغه لپاره مهالویش جوړول یا په مجموع کې د خپل اهداف لپاره پلان جوړول د خپل کار لپاره پلان جوړول چې دا موږ د ژوند په بیلابیلو برخو کې درلودلای شو. یو په مجموع کې انسان د خپل ژوند په حق له پلان جوړي چې مثلا دغه 2023 کال کې زما د ژوند پلان څه دی زه باید څه وکم څه ونه کم څه ترلاسه کم دغه باید ولرو. بیا معمولا موږ تاسو په خپلو اداراتو کې خپل پلانونه لرو په خپلو کاري مرکزونو کې پلانونه لرو د خپل په بزنسونو کې پلانونه لرو یعنی پلان یو ډیره پراخه او لوی موضوع ده چې د ژوند بیلابیلو اړخونو ته ورداخليږي او په هر برخه کې د ژوند په هر اړخ کې یو ډیر مهم رول لوبي.
bale کراسو دي ته مثلا په تحصیلي برخه کې کله چې یو ځوان پلان ونه لري دای له کوم ستونزو سره مخ کېدلی شي
دا ډیره مهمه مسله ده. ستونزم هم ده ګڼ شمېر ځوانان هغه فارغي ګل په انټونونو نه له خونیزو مرکزونو نه ولی په پایله کې هغه دې هیڅ نتیجې ته رسیدلی نه چې څه شي سو مانه څه جوړ سول زه به څه وکم نسی کولای چې ام دغه وجه ده چې بیا د لالهان د پدندو په سیګرزي په کارونو په سیګرزي ولې هیڅ زمينه ورته نه مساعدېږي. مشکل هم ده په کومه برخه کې چې زده کړی کړی دي په هغه برخه کې د نه پلان درلود نه هدف درلود نه کوم په یو سیستم باندې د پروسه مخ کې نه وړي چې د وی خې نتیجې ته رسیدل سو یعنی هدف دا دی چې خ پلان درلودل موږ وی خې پایلې ته وی خې نتیجې ته رسې. نو ځوانان دغه ګډ شمیر مشکلات دوی لپاره پیدا کیږي ځکه دوی په یو خطو غسره خپل تحصیلي دوره پات نه سره سوالای کی ویخي نتیجه او پایله ته نه سره رسیدلای چې په پای کې بدای په خپل مسله کې ستونزې لري خپل فیلډ کې هم ستونزې لري د به نور کوم مهارتونه به ملاستنی راوړي یو به نتیجه هڅه به کړي یعنی دغه سي ستونزې پیدا کول سي چې هغه دوی په دند کې دوی په روزمره ژوند کې دوی په دغه تحصیلي دوره به دوی لپاره ډیره خستکونه تمامېږي ستړی کیږي به خستکیږي به بې پلان ژوند معمولا ذهني ګډوډي رامنځته کوي ذهني فشار لاندې سړی راځي حیران چې زه اوس څه وکم درس وایم مطالعه وکم ډوډۍ وخورم تفریح وکم سفر وکم کم مضمون وایم چې شی وایم یعنی دنه به دا لاره ورکی هر کله چې دغه مسایل رامنځته شول دی هغه څوک نه دی یا دی هغه ځوان نه دی یا دا هغه محصل نه دی چې د پخته وګي و تحصیلي دوره پای ته رسولی اوس
bale am da hazwan la khwanji wala panji w pantuno do masail na biraji khpal kurta dalta ke janta plan wana lari kumo gadwada sara makhki dalaisi
jun ki plan darludal da gastunzi paida ki kana us masalan mug zin ruskhati laru ya masalan farighi gi laghi rusta ke chuk planun lari agam la da gadwal mushkilat sara makhki gi plan kawalasi che mung ustasu de tool jun chari dir hi aw samiki no ke chirta zwan masalan farighi gi aga yo kh plan wanari yo kh tar ولری په ذهن کې چې ښه زه خوښ له پانتون نه فارغ سوم یم مم زه پر وسختي کېم ښه د دغه فرصت څخه او دغه څه چې زه په لاس کې لرم دغه کوم قیمتي وخت لرم دینه څنګه استفاده وکم چې زما درتلونکو لپاره ښه دغه ډیره مهمه پوښتنه ده چې دا باید په هر برخه کې یو ځوان لزان نو کې کله چې دغه پوښتنه په ذهن کې راولاړ سو دلته د پلان اړتیا او ضرورت پیدا کیږي وکله چې دلته ضرورت پیدا سو خپل دای مجبوریږي چې دای باید یو څه فکر وکړي
پلان څه رقم جوړ کړلای شي آیا یوازې په ذهن کې تر هسي د ورقه په مخ ولیکل شي څه رقم پلان ځانته جوړ کړي ځوانان
د ډیر اساسي پوښتنه ده د پلان په حق لبان دی ډیر دقیق بحث دا دی چې پلان باید یاداشت شي ځکه موږ تاسو په ذهن کې ډیر څه نسو ساتلای یعنی کله موږ تاسو فکر مو کو زمونږ ډیرای مسائل هیریږي هغه لپاره دا ډیر مهم دی چې موږ یاداشت ولرو یاداشت موږ تاسو په روزمره ژوند کې ډیر مرسته کولای شي اوس خو ډیر زیات سہولتونه دي موږ تاسو ټول سره زیرک ټلیفونونه دي او په زیرک ټلیفونونو کې پیلابل سافټویر موجود دي چې هغه کې د نوٹ په نوم باندې سافټویر دی چې تاسو موږ کولای شو چې خپل نوٹ ډیر منظم او ډیر ښه یاداشت کو نو زما نظر دا دی چې هر ځوان باید په خپل ژوند کې د خپل اهدافو لپاره یو ډیر ښکلی کتابچه باید ولري د غی پر اخستلو سره انسان ښه احساس وکړي دا البته زما نظر دی د څو کتابچه ولري او په هغه کې د ټول یادښتونه ولري د خپل هر کال پلان د خپل هر کار پلان د ټول بدل تنوشتي لسر نه باید نوشته چې موضوع مثلا دغه کار په دغه کار لپاره دغه 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 اړتیاوي باید زه پوره کړم دا ډیر مهم مسله ده خپل پلان ولیکي زه څه کوم صحیح دی دوه هم باید ولیکل سي چې په کومو امکاناتو زه دغه پلان ته رسیدلی سم ته دوه دریم ډیر مهم مسله ده چې په دغه پلان کې ما ته به کوم ستونزې او مشکلات ایجادېږي کوم جو مشکلات به یې څرګیز خزب بیرته مثلا دفاع وکړي سم مشکلات به درڅ شي چې ستاد دغه کار په پلان کې یو برخه به ستاد کار ستونزې او مشکلات ستام مایند او ذهن به تیار آماده چې څنګه د خپل غوښه دفاع وکړي کنه د ستونزو څخه یو بل مهمه مسله په پلان کې دا ده هر پلان هغه یو قیمت لري چې قیمت ورنه کې خپل هدف ته رسېږي یو مثال ز خپل ژوند درته مثلا زه تقریبا و اته کال شاوخه کیږي زه د خپل ولایت څخه راغلم په کابل کې کړی کوم زدا کو ترڅنګ وظیفه کوم کار کوم ټول مسائل شته زما د دغه اهداف لپاره چې زه خې زده کړې وکم خه تجربه تر لاسه کم خلکو ته مم خیر ورسیږي ټولن ته مم خیر ورسیږي یو خه انسان جوړ سم یو تعلیم یافته انسان جوړ سم یو اکیډمیک انسان جوړ سم دا زما هدف زه ام دغه هدف لپاره د اوس لګیم مبارزه کوم زما د دې هدف قرباني پويږي وست شاده دا د چې زه د خپل کورنۍ نه لریم زه د خپل مهندو نه لریم خويندو نه لریم ورونه نن لریم مېرمن نن لریم د خپل یو ګلالي لورکین لریم په څو میاشتو کې زیو ځل کوټ اوس دغه زما د هدف چې د قیمت تجزیه ورکوم نو همیش موږ تاسو جون کې البته هدف لرو د هدف لپاره پلان لرو د پلان یو برخه به د قیمت مشخصول دي چې ته کوم قیمت ورکې
یو مشهور خبره مونږ تاسو لرو چې هغه وای کله چې تغواړي یو څه لاس تراوړي نو یو بل څه باید له لاس ورکړي تاسو ډیر ښه تشریح ځین ځوانانو ته دغه د ژوند پلان کورنۍ جوړوي په دې خبره ته وکړي دا څومره نامناسب کار ده څومره ځوان ته داسې یو اس ورکوي چې یعنی تخپل چې نس کولای نو راس دا پلان دې درته جوړ کړم په دې خبره ته وکړي
خپختنه ده زما نظر خدای دې راضي ده مثلا څو زاویې وڅېړو یو خود سیدا ک چیرته مستقیم یواز کورنی ورته پلان ورکی او جبران باید هم دا پلان ځوان عملی کی دا نه مناسب کار دی ناسم کار دی دغه پلان به دې پرځای چې د دې ځوان په ژوند کې مثبت رول ولوبي منفی رول ولوبي او ګنښ مې نور ذهني زیانونه دی لپاره لري لیکن ښه خبر از ما په نظر دا ده چې و نتیجه دې پښتنه داسې ډیره ښه راځي چې دغه ځوان او دغه کورنی ټول په ګډه یو ښه پلان جوړ کړي دا به یو ښه نتیجه دوی ورسیږي کوم مشترکاً یو ځای شي ار څوک خپل نظر ورکی او د دې ټولو یو مجموعه نتیجه دوی غیر نو پلان جوړ کی دوی به وړي ریخي مثبت نتیجه ته ورسیږي په دیکتاتوري شکل باندې کنه یا په تحمیلی شکل باندې په ځوان باندې پلان تحمیلول د کورل لخوا دا مناسب نه دی لیکن په یوې خې مشورې سره وین نتیجه ته رسیدل او هغه پلان کول دا به ډیره ښه نتیجه ولري
بالې راځو اخر کې پدې خبرې کوو چې هغه ځوانان چې هم د اوس د موږ او تاسو غاګ اوري او دوی لا هم خپل ژوند ته پلان نه لري هغه ته به تاسو د خپل ژوند له تجربو نه څه وایي
یو راپو د ایملی وان سونبرګ نومي کې هغه وایي چې د غیله خونه په د قضایو د مطالعې د کونکو وغوښتل شو چې دوی د روزانه پلان جوړ وساتي له دوی څخه د سیو غوښتنه وسوله چې د پلان باید دوی جوړ کړي او هر سهار دوی د ورځې لپاره خپل ارادي او پلان ولیکي کنه ایملی دا ومندله چغز د کون کې چې خپل مخي او پلان لیکلای دوی د هغه کسانو په پرتله چې هدف نو مشخص کړي او پلان نه لرلو دوه نوي زله ډیر څه ترلاسه کړي دي یعنی هغه ځوانان چې هغه هدف درلوده هغه پلان درلوده هغه 200% کامیاب راغلي دي بریالي شو دي یوې ښې نتیجې ته رسیدلي دي یو خڅه لاسته راوړي دي خپل مخو ته رسیدلي دي چې دا پایله د پلان کولو اغه زواک ثابتې مونږ تاسو ته کنه چې څنګه باید پلان ولرو نو د دې لپاره مهم ده چې راځي مونږ تاسو خپل ژوند کې پلان ولرو د مکتب په دوره کې په دې مسایلو زه هیڅ آگاه نه وم څنګه وخت نه پېدم د سې څوک نو چې مونږ ته وخی د ستونزو کلیوالو سمو کې ډیر ده چې تاسو ما غو کلیوالو سمو کې خلک غوري نو په دغه برخه کې د خپل کورنۍ سره د خپل ماشومان سره نو جوانانو سره په دې برخه کې ډیر کار وسی زما د ژوند یو بد تجربه ده چې زه مکتب دوره کې ما سره هیڅ د سټوګ نو چې ما سره مرسته وکړي په دې برخه کې حتی نه د استادانو لخوا نه د ملګرو لخوا د سټوګ نو چې موږ ته دغه لار او طریقه وخی خو بیا چې کله زه پونتون ترغلم تحصیلي دورې ترغلم لغې ورسته په ځینې مطالعاتو باندې په ځینې نور مسلو باندې څه کار وکړ بیا دا مسائل ما درک کړل لغې ورسته ما خپل ژوند لپاره یو کلن پلان جوړ کړ د کاری برخه کې پلان جوړو تحصیلي برخه کې پلان جوړو نو الحمدلله زه ویخي نتیجې ته رسیدلم یو ویخي پایلې ته رسیدلم دا وسم پانتون نه فارغ يم لا هم د خپل ژوند لپاره پلانونه لرم اهداف لرم د غو لپاره قیمتونه ورکوم ژوند تیری کې الحمدلله ویخي نتیجې ته رسیدلم او ما ته ډیر ښه معلومیږي چې ما مخ کې ژوند کې څه نه درلود څنګه اوس څنګه يم څومره راحت يم زما ژوند کې څومره تغیر او بدلون راغلی او په پلان درلودلو سره هدف درلودلو سره موږ تاسو کولای شو چې خپل اهداف ته په ډیر سری ډول یا په ډیر تیز ډول ورسیږو
bale ډیر زیاته مننه تاسو ژوند دی سلامات اوسئ
ډیر مننه سلامات اوسئ خوشاله اوسئ
دران دوستانو دا و دې ونې د تان د څنګه خبرونه تربیه پرځ کې چې یاست الله مومال او ملګری
جنت